په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې د شپې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم. پایله د سات په خبرونو کو د بی پول خبر اعلان ټولنې په خوست ولایت کې طالبانو لخوا د سیمه ییز ژمن راډیو بندول غندلی او د اید مطبوعاتو پر ازادۍ برید بللی دی. د ټولنې نن پر ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې ژمن راډیو د طالبانو چارواکو لخوا د موسیقۍ د غږولو په تور تړل شوی او له هغوی غواړي چې دې راډیو ته ژر تر ژره د خپرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. تیره ورځې خبر اعلان ټولنې ویلي چې د ژمن راډیو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خبرونو په بکګراوند کې د موسیقي خبرولو له امله تړل شوې ده. د دې مرکز د خبر پاڼې له مخې په دې وروستیو کې د خوست ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اطلاعات او کلتور ریاست، د طالبانو د امنیت او استخباراتو ریاست د موسیقي او اعلاناتو پر نشراتو بندیز لګولی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ارزو خاوري په نوم یوې 14 کلنې افغان نجلۍ د ایران په ښار کې وروسته له هغې ځان وژنه کړې چې له ښوونځي څخه د ایستلو ګواښ ورته شوی و. د ایران تسنیم خبري آژانس پرون وویل چې دغې زده کوونکي د یک شنبې په ورځ د ښوونځي د مدیر لخوا د اخراج د ګواښ له امله چې له سخت رواني فشار لاندې و بل ځان وژلی. د تهران د پوهنې چارواکو د دې افغان زده کوونکي مړینه تایید کړې، خو د هغې د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، تر 6 ټولګي پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې او هم د پوهنتونونو دروازې د هغوی پر مخ بندې کړې. دا د دې سبب شوي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو لوڼو د زده کړو د دوام لپاره ګاونډیو هېوادونو ته کډه شي، خو هغوی چې ایران او پاکستان ته کډول شوي بیا په دې هېوادونو کې د حکومتونو له ناسم چلند، د زده کړو، کار او روغتیا په برخه کې اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کوي. د ازبکستان په قاوخان ښار کې یوې محکمې له تروریزم سره په تړاو د ترسره شوو جرمونو په خاطر 12 کسانو ته د 6 او 12 کلونو ترمنځ د زندان سزاوې ورکړې دي. دغه کسان د تروریزم د مالي تامین، د نظام د بدلون، د دسیسو او عمومي امنیت د ګواښونکو موادو د لرلو په تور محکوم شوي دي. د ازبکستان د امنیت دولتي ادارې نن پنجشنبه اعلان وکړ چې دغه کسان تورن شوي چې د 2020 او 2023 کلونو ترمنځ د ټولنیزو چارو په نوم د سیمې په رستورانتونو کې په هغو منظمو غونډو کې د شنبه ماخمنیو په نوم یادې دی ګډون کړی، په کوم کې چې بحثونه د افراطی ایدئولوژي په خپراوي، جهاد او د اسلامي دولت پرامسته کولو متمرکز وو. د قضیه له مذهبي افراطیت سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړي توګه په قوقند کې چې په فرغانه دره کې پروت، له قومي پلوه متنوع او له تاریخي پلوه بې ثبات دی، د ازبکستان د حکومت د هڅو یوه برخه ده. پس مکه د کورنوی او نړیوالو ډلو فعال حضور د سیمې د بې ثباتۍ او د افراطی ایدئولوژي د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د کرملین وایي دیمتری پیسکوف وایي د دانشي رده ولې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به مخکې له هغې چې نوموړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي خبرې ونه شي. نوموړي دغه څرګندونې د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دغسې یوې اړیکې احتمال شته وکړي، هغه زیاته کړه چې ډونالد ترامپ ویلي چې دی به د لوړې له مراسمو مخکې له پوتین سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې دا د هغې خبرې دي. د پیسکوف څرګندونې د ترامپ هغو مخکنیو څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي و د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو مخکې به له پوتین سره اړیکه ټینګه کړي. پیسکوف همدارنګه د هغو پوښتنو په اړه چې آیا د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د روسیې چارواکو او د ترامپ د کمپاین د مسؤلینو ترمنځ رسمي تماس نیول شوی که نه، وویل چې نه، او زیاته کړه چې ولې باید دوی ورسره اړیکه ټینګه کړې وای. د کرملین ویان دغه را څرګنده کړه چې د روسیې حکومت هیڅ ډول مستقیمه اړیکه نه ده ټینګه کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د نومبر د 15 نېټې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې ټرمپ وګټل، د امریکا او روسیې د اړیکو موضوع ته د نړیوالو پام زیات شوی دی. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مشر لوبغاړي محمد نبی عیسی خیل د بنګلاديش په وړاندې له لومړۍ لوبې وروسته ویلي چې غواړي تر اتلانو جام یا چمپینز ټرافی وروسته 50 اورۍ یو ورځنۍ سیالۍ پرېږدي. محمد نبی پرون چهارشنبه د بنګلاديش د رواني لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ښه وځلې چې په توپ وهنه کې 4 منډې وکړې او 1 وکټ یې واخیست. نوموړی چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره تر لوبې وروسته خبرې کولې وویل نه غواړي نور په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي. محمد نبی تر دې دمه په 115 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده چې په 145 پاڼیو کې 3549 منډې کړې دي، 2019 سلیزې وهلې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې یو شمېر فعالانو په ایران کې د یوې افغان نجلۍ د ځان وژنې په اړه له ایراني چارواکو غوښتي چې دا پېښه وڅېړي.
آرزو مشکلات را که در مدرسی
آرزو ده هغو سنزو لعمل چی پا خوانزی که در لودی زنوانه او کرد.
ده کدوالی پا هرده ده امریکا ده منتخب و لسمشه دونالد ترامپ پالیسه و یوشمیر هغ افغانان اندخمن کردی چه امریکا ده تلو کیسونه لری؟
ما کیس پیدو دی ده سخکاری که منگ پلار که پات که و ما خواهش داگه ده چه منگ پا دوسیا که رسیدگی باید شوشی.
ترامپ ته د بریا د مبارکیو په اړه د پیغامونو په باب راپور سربیره په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د انتیک پلورونکو د کاروبار وضعیت خراب شوی دی.
دا خو نو ډبلې چې هر رقم غمه ایسته لاجوار، یخاک، کلوریت، زمروتان، یاقوت، هر شی ایسته.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوه منې مای کې د ازادي او اوریدونکو د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام هم مخیره وای. خو راز د خبرونه لومړی موضوع ته په ایران کې د ارزو خبرې په نوم یوې افغان نجلۍ ځان وژنې کړې. یو شمېر ایراني رسنیو ویل چې ارزو د 14 کلنه وه د خپل ښوونځي د مسؤلینو لخوا د جبري پوښښ او له ښوونځي څخه د ایستلو د ګواښ تر فشار لاندې وه چې بالاخره یې په خپله ځان وژلی. د ارزو خپلوان وایي د ښوونځي د مسؤلینو ناوړه چلند هغه دې ته اړه کړې وه چې ځان وژنه وکړي. په عین حال کې ځینو ټولنیزو فعالانو د ارزو خاوري ځان وژنې ته غبرګون ښودلی او د ایران له حکومت او د هغې د ښوونځي له مسؤلینو یې غوښتي دي چې دا موضوع دا پېښه وڅېړي او نغه پوښتنې چې رامنځته شوي باید ځواب کړي.
د ارزو خواري په نوم یوې 14 کلنې افغان نجلۍ په پلازمینه تهران ریښار کې د خپل ښوونځي د چارواکو لخوا د جبري پوښښ او ښوونځي څخه د ایستلو د ګواښ له امله ځان وژنه کړې ده. د ایران تسنیم خبري اژانس په یو راپور کې د تهران د ولسوالیو د ښوونې او روزنې ادارې له قوله ویلي چې دغې زده کوونکې د یکشنبې په ماښام د یوې استوګنیزې ودانۍ له 6 پوړ څخه ځان غورځولی او بیا یې په روغتون کې ساه ورکړې ده. دغې ادارې ویلي که څه هم تر اوسه د دې اقدام انګیزه او دقیق لامل نه دی روښانه، خو د ځینو ایراني رسنیو په وینا د کوثر په نوم ښوونځي مدیر ورته له ښوونځي د ایستلو ګواښ کړی و. له دې امله یې تشویش درلود او په دې کار یې لاس پورې کړ. د ارزو خاورې یو نږدې خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې پر نوم نه ښودلو او غږ بدلولو ټینګار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
ارزو مشکلات را که در مدرسی
ارزو ده هغو سنزو لعمل چی پا خوانزی که در لودی زنواجنه وکڑا. تاسو خب و هیگه چی چوک لخپل خواهی زنواجنه نکوی، کلا چی دیوینجلی طولی هیلی او ارمانون ختم شی بیاد اقدام کوی. ایران اسلامی جمهوریت او ده حقی ده خوانزی چارواکی باید زواب وی او باید ده موضوع به زواب پاتی نشی.
خود ایران رکنا خبری آژانس د ارزو خبری د پلار له قوله ویلی چې د پیښې په ورځ د ارزو د ښوونځي مسؤلینو له دوی سره اړیکه نیولې وه او خبر یې ورکړی و چې لور یې د ښوونځي د جامو پر ځای کاوبای پتلون اغوستی و. د هماغې ورځې په مازدیګر د ښوونځي مدیرې بیا اړیکه ونیوله او ویې ویل چې ارزو پرته له اجازې له ښوونځي وتلې ده، خو لږ وروسته د خپلې لور د مړینې خبر ورسره شریک شو چې په روغتون کې ساور کړې وه. د ارزو پلار یاد خبري آژانس سره د دې پېښې اصلي مسؤلین د ښوونځي مسؤلین بللی دي او ویلی دي چې دا لومړی ځل نه و، مخکې هم لور د ښوونځي د مسؤلینو له ناوړه چلند او نامهربانۍ سره مخ شوې وه. مهناز قنبري چې د کوثر ښوونځي مدیره ده او په ری ښار کې موقعیت لري، د ایران د ښځو حوزې خبریالې ته یې ویلي دي
موږ اوس په دې اړه هیڅ پریکړه نشو کولی، اجازه راکړئ چې د عدلي تب راپور راشي. د
د حجاب موضوع هیڅ مطرح نه و او هیڅ کوم غوښ نه و. ورسته لدې چې د اتلی تب راپور تر لاسه کړو زستا سو په خدمت کې.
د ارزو ځان وژنې پراخ خبرګونونه راپارولې دي. روح الله امین چې د بشر حقوقو فعال دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي،
متاسفانه
موږ د حجاب او ازادي ډیر قربانیان درلودلی دي. موږ د منځنۍ آسیا په جغرافیا یا هر هغه هیواد کې چې اسلامي محدودیتونه پکې شته په تاسف سره ډیر قربانیان لیدلی دي.
به شکل قربانیان زیات را متاسفانه گرفتیم.
د پیښې په ایران او افغانستان کې هم په ټولنیزو شبکو کې پراخ خبرګونونه راپارولې دي. ځینې کارکوونکو په دې شبکو کې د افغان او ایرانی ښځو او نجونو حالت سره پرتله کړی او ویلي دي چې ارزو د جبري حجاب او د طالبانو لخوا پر نجونو د زده کړو له بندیز څخه تښتېدلې وه، خو په ایران کې د دې بندیز قرباني شوه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو د څار سازمان له فرانسې غوښتنې چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب کولو لپاره څلورو هیوادونو له نوښت سره یو ځای شي. د سازمان په یو سرخلاص لیک کې فرانسې له نوي صدر اعظم څخه دا غوښتنه مطرح کړې او ویل چې په دې کار سره د عدالت نړیوالې محکمه کې قانوني اقدامات لپاره لار هواریږي. د روان کال په سپتمبر میاشت کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند خبرداری ورکړ چې د افغانستان د په افغانستان کې ښځو او نجونو وضعیت ښه نه شي، طالبان به د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي. په عین حال کې یو شمېر ښځو د بشري حقونو د څار سازمان د دې غوښتنې هرکلی کړی، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا پر طالبانو د هیوادونو لخوا د فشارونو عملي کېدو ته چندان هیله منې نه دي. نور جزئیات بیا هم د عبید سپوږمۍ پر راپور کې.
د بشری حقوقو د سار ادارې له فرانسې غوښتي چې د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د پراخو سرغړونو اړوند د طالبانو د ځواب ویلو لپاره د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند وروستي نوښت سره یو ځای شي. د غوڅلورو هیوادونو د روان کال په سپتمبر کې خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت ښه نه شي، طالبان به ځواب لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته راوکاږي. د ادارې تازه په یو سرخلاصي لیک کې د فرانسې له صدر اعظم میشل بارنیا غوښتي چې د دغو څلورو هیوادونو سره په یو ځای کېدو سره د عدالت نړیوالې محکمه کې دغو سرغړونو ته د قانوني اقداماتو لپاره لار هواره کړي. د ادارې زیاته کړې چې د نړۍ د ښځو د حقونو تر شولو ستر ناورین په افغانستان کې روان دی، چیرې چې د دوی په خبره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. هی دربار چې د بشري حقونو د څار په اداره کې د ښځو څانګې مرستیاله ده، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل،
یو له هغو اقداماتو چې موږ له فرانسې غوښتنه کړې چې ترسره یې کړي، د هغو هیوادونو سره یو ځای کېدل دي چې اعلان یې کړی افغانستان به د طالبانو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته راکاږي. موږ فکر کوو فرانسه چې ځان د فیمینیستي بهرني سیاست ملاتړی بولي، باید د دې هڅو یوه برخه وي او نورې هڅې چې طالبان د هغوی د چلند لپاره ځواب ویونکي کړي.
په همدې حال کې هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له قوانینو اغېزمنې شوي، پر طالبانو د نړیوالې ټولنې پر لا فشار ټینګار کوي. مسعوده کوهستانی چې د کابل ښار اوسیدونکې ده، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د څار له هڅو هرکلی وکړ.
د بشری حقوقو د پراخې سرغړونې په ځانګړې توګه د ښځو د سیستماتیک حذف له امله هیله لرم چې د بشری حقوقو د څار ابتکار او له اروپایي هیوادونو څخه یې غوښتنه وکولی شي د افغانستان د جنسیتي توپیر پیژندلو لپاره ښه تګلاره وي او هغوی په محاکمه کې ځواب ویلو ته راوبولي.
خو نظیفه جلالی چې د ښځو د حقونو فعاله ده، باور نه لري چې دا ډول فشارونه به عملی بڼه خپل کړي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه،
خواسته ها قبلا هم شده، البته ظاهرا اینا
رات نمیکنن و میگن
دا غختنه مخکم شوی خو ظاهرا دانه ردوی او وای چې موږ ملاتړ کوو زکه کدا ژمنه ونه کړی دوی خپل تر پختنه لاندې راځي زکه ډیری د هیوادونه د بشری حقوقو د کنوانسیونو غړي دي خو اصلي اندېښنه دلته ده چې د هیوادونه د افغانستان او د افغانستان خزو او د بشری حقوقو د پراخ سرغړونې په اړه خپل مسؤلیت نه دی تر سره کړی او په بشپړه توګه د خزو او نجونو ملاتړ نه کوي
تردی حقوق بشر در افغانستان ادا بکنن و زنان دختران به صورت کلی حمایت بکنن این کار انجام نمیتن.
د یادونه ده چې د افغانستان لپاره د کانادا ځانګړي استازي دیوید اسپرول هم ویلي و چې تر اوسه طالبانو د بشري حقونو په مسایلو کې د اصلاحاتو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره هیڅ ډول تعامل نه دی کړی او د نړیوالو ځواکمن اقدام ته اړتیا ده.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسي یو شمېر هغه افغانان اندېښمن کړي چې امریکا ته د تلو انکه سونه لري. د کډوال چې د تیر په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته درې هیوادونو ته تللي دي. د ترامپ په مشرۍ د امریکا له نوې جوړېدونکې ادارې غواړي چې د دوی د کډوالۍ چارې چټکې کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
لو غیر قانونی لارو د کډوالۍ پر وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د تازه منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سختو سیاستونو او تګلارو هغه افغان کډوال چې امریکا ته د تګ کیسونه لري اندېښمن کړي دي. د دوی اندېښنې چې د تیر جمهوریت نظام له پرځېدو وروسته د پاکستان په ګډون درې هیوادونو ته کډوال شوي وروسته له هغې زیاتې شوي چې ډونالد ترامپ د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د شنبې په ورځ د نومبر 15مه بریالی شو. عمر په پاکستان کې یو له هغه افغان کډوالو دی چې امریکا ته د تک کیس لري. نوموړی د کډوالۍ په اړه د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د ډونالد ترامپ بیانونو اندېښمن کړی. هیله ښیي چې د لیک په چارو کې ستونزه رامنځته نشي.
د امریکا ولسمشری د وروستیو ټاکنو کې چې ډونالد ترامپ پکې انتخاب شو یا بریالی شو دی په خپل مخکې بیانونو کې ویلي وو چې غیر قانوني ماجر به له امریکا هیواد څخه باسي. نو هیله او توقع مو دا ده چې زموږ په کار کې سسواله یا سختګیری نشي او زموږ د قانوني پروسه لا هم چټکه شي او موږ خپل هدف ته ورسیږو.
په جرمنی کې یو بل افغان کډوال احمد جواد د ورته اندېښنې په شریکولو سره آزادي راډیو ته وویل.
جرمنی کې اوسېږم یو کال کې چې دلته ما مخکې دغه نه په پاکستان کې ما یو کیس پیډو دي زه امریکایان سره کار مې وو اوس داسې سرنوشت دلته یو داسې ښکاري کې مونږ په لار کې پات کېږو. ما خواهش دغه دی چې مونږ په دوسیه کې رسیدګي باید شي.
د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر وړاندې د سختو شرایطو په پام کې نیول د ډونالډ ترامپ لښمنو څخه وو. که څه هم ښاغلی ترامپ په ځانګړې توګه د افغانانو د لیک په اړه څه نه دي ویلي خو د کمپاین پر مهال یې تل د کډوالۍ پر وړاندې پر سخت دریځ ټینګار کړی او ویلي وو چې له متحدو ایالاتونو به هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو ورغلي وباسي. نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته پرون چهارشنبه د نومبر 6مه په خپل بیان کې ویل اجازه ورکوي چې کډوال امریکا ته راشي خو ټینګار یې وکړ چې راتګ یې باید قانوني وي. د یونان د پناه غوښتونکو د انجمن مشر او د اروپا په کمیسیون کې د کډوالۍ د چارو د کارپوهانو د کمیټې غړی یونس محمدی په دې باور دی چې ښایي ډونالد ترامپ امریکا ته د افغانانو د لیږد لړۍ ودروي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سیاستش د قبال افغانایی که
د هغوی په اړه چې امریکا ته د تګ لپاره په تمه دي د ترامپ بریا دوه احتمال درلودلی سي. یو د کډوالو په اړه د ترامپ سیاستونه او تګلارې سختې دي چې له همدې کبله دی بریالی هم سو او دوهم احتمال دا دی چې امریکا ته د انتقال پروسه شفافه نه وه. هغوی چې مستحق وو نه دي لیږدول سوي او هغه کسان چې مستحق نه وه په دغه پروسه کې انتقال سوي دي. شاید له همدې کبله ترامپ دغه لړۍ ودروي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینو نور کارپوهان به وایي چې د کډوالۍ په اړه د ډونالډ ترامپ توند ژبه د ټاکنیزو کمپاینونو د شعارونو او کمپاین یوه برخه وه او ښایي ډېره جدي نه وي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته د تګ لپاره د کډوالۍ د چارو د مخته وړلو لپاره د پاکستان په ګډون درې هیوادونو ته کډوال شول.
هغوی وایي په دغه هیوادونو کې ډیره موده کیږي چې د کارونو د مختوړلو په تمه دي او په دې موده کې د هر څه په پلورلو سره اوس له کړاوه ډک ژوند تیروي او د طالبانو له لوري د امنیتي ګواښونو له کبله بیرته افغانستان ته هم نشي ستنېدی. په دغو کسانو کې تر ډیره د پخوانیو امنیتي ځواکونو غړي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقونو فعالان شامل دي چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د امریکا له اړوندو ادارو سره کار کړی دی.
د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تر بریا وروسته منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته د نړۍ او امریکا یو شمیر سیاستوالو د بریا مبارکي ورکړې ده. په دوی کې په انتخاباتو کې د هغه سیاله د ډیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر مرستیاله کمالا هارس او د غرض د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن او پخوانی باراک اوباما هم شامل دي. جزئیات د حسین احمد زی پر رپورټ کې
ټاکل شوې ده چې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکی ډونالد ټرمپ د 2015 کال د جنوري په شلمه د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د ټرمپ سیالي کاملا هریس په انتخاباتو کې خپل ماته ومنله او پرونی ویل چې له ټرمپ سره یې تلیفوني خبرې کړي او هغه ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده او په سولیز ډول د واک پر سپارلو ټینګار کړی دی. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور له مخې ولسمشر جو بایدن به په لنډ وخت کې له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري او د هغه او د هغه له ټیم سره به د واک د سپارلو په تړاو خبرې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر براک اوباما او د نړۍ یو شمیر چارواکو او سیاستوالو هم له ټرمپ سره تلیفوني خبرې کړي دي او هغه ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د نړۍ یو له هغو مشرانو څخه دی چې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یې تلیفوني خبرې کړي او په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر نن په اعلامیه کې ویلي دي چې دواړو مشرانو د تلیفوني مکالمې پر مهال موافقه کړې ده چې د اسرائیلو د امنیت لپاره کار وکړي او دوی د ایران د ګواښ په تړاو هم خبرې کړې دي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول هم له ډونالد ټرمپ سره خبرې کړې دي او له هغه سره یې روسیې ته د شمالي کوریا د پوځیانو د لیږلو په اړه غږېدلی دی. د جنوبي کوریا ولسمشر پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې ډونالد ټرمپ لومړی کس و چې اوکراین ته د شمالي کوریا د پوځ او سول کېدو موضوع مطرح کړي. یون سوک یول زیاته کړه چې د شمالي کوریا د مداخلې کچې ته په پام به دوی هم د اوکراین ستراتیژي تدریجي تنظیم کړي او اوکراین ته د وسلو د ورکولو امکانات نه ردوي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان چې په خوی هم ډونالد ټرمپ استایلی دی په ایکس باندې یا په خوانی ټویټر کې له ډونالد ټرمپ سره تر تلیفوني خبرو وروسته لیکلی دی چې ټرمپ د راتلونکي په اړه ستر پروګرامونه لري، خو ښاغلی اوربان د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا ستر پروګرامونه به څه وي.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
د برخه کې به لومړی د ازادي راډیو سپورتي خبري البختيار ساحل ته غوښ شو چې د سپورت تازه خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مشر لوبغاړي محمد نبی ساحل د بنگلاديش پر وړاندې لومړی لوبې وروسته وویل غواړي تر چمپیونز ټرافي وروسته یو ورځنۍ سیالي پریک دی. محمد نبی د بنگلاديش پر وړاندې د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 6مه نیټه د روانې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې خو ځلې چې په توپوهنه کې څلور اتیا منډې وکړې او یو وکټ یې واخیسته. نوموړي چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره تر لوبې وروسته خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي.
ګوربه نه ډېر نه سره وګدو او ان شاء الله په ونډه کې به چمپیونز ټرافي نه بعد د پامني سره گو.
خاغلی محمد نبی تر دې دمه په 1015 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استادولي کړې ده چې په 1015 پاڼو کې 3509 منډې کړې دي، 2 سلیزې او 1.5 سلیزې وهلې دي. 19 کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنۍ لوبغاړو لډل یوازینی لوبغاړی ده چې دومره ډېرې ورځنۍ سیالۍ کړې دي. هغه په 1095 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې توپ اچونه کړې ده چې 101 وکټ یې اخیستې دي. هغه 3 ټیسټ سیالۍ هم کړې دي خو بیا یې له یاد لوبو هم تقاوت اخیستی دی. نوموړي له شل ورځو سیالیو سره د مخخې په تړاو لا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو سیالیو د آل راونډرانو په کتار کې تر ټولو لوبغاړو مخکې په لومړۍ لیکه کې راځي.
د د نورستان برګمټالو لسوالی اړون ګرم چشمه یا توده چې نه چې هر کال په سلګونو کسان ورته په سخت او غرنیو لارو په پښو مزلونه کوي. اوس د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته ورته سړک جوړیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي که سړک جوړ شي نو دوی او نور کسان چې دې ولایت ته ورځي او غواړي دا چینه وویني په اسانۍ سره به تګ راتګ وکولی شي. ځایي خلک په دې باور دي چې په دغه چینه کې که څوک ولامبي د هډوکو دردونه او په ځانګړي ډول روماتیزم یې اخه کېږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس مولوی احسان الله احمد د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې تودې چینې او ورسره شاوخوا پرتو کلیو ته د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ 15 کیلومتره نوی سرک جوړوي. د ښاغلی احمد په وینا خلکو ته د سرک اسانتیاو چمتو کول سربیره به سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه هم برابر شي. ځایي اوسیدونکي وایي ګرم چشمې ته د هیواد له بیلابیلو سیمو زیات هغه کسان ورځي چې څوک د روماتیزم او هډوکو دردونه لري. د دوی په وینا په یاد چینه کې لمبا سره یې دردونه ښه کیږي، خو چینې ته د سرک نشتوالي په وجه ستونزو سره مخ وي. اوس چې تودی چینې ته سرک جوړیږي پرې خوشاله دی او وایي له ډیرو مشکلاتو به خلاص شي. د برګي مټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستانی ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلک هغه څوک چې مشکلات د زنګانه لري، تکلیف لري، د پښو یا درد یا د زنګانو د درد خامخا مشکلات سره دي، نو هغه نشي تللی. یوازې هماغه آسونه به کرا کول خلک یو هغه مغره ده ډېر مشکلاتو سره هماغه ځای ته رسېدل. که چېرته دغه سرک تر ګرم چشمې پورې جوړ شي نو انشاءالله خلک به په آسانۍ رفت آمد وکړي، هلته لاړ به شي.
خلق له سرپرست حکومت او مرستندویانو غواړي چې د تودی چینی دیوانه بابا او نور سیمو ته دی سرکونه ورسوي څو د دوی شته ستونزې هواري او د ژوند په خوږو پوي شي. ګرم چشمه د نورستان ختیځ ولسوالۍ برګي مټال د مرکز څخه شاوخوا 20 کیلومتر لري. د هندوکش په لوړو غرونو کې د کوزي پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره نږدې موقعیت لري چې هر کال د وړي په څلور میشتو کې تاندوي او د هیواد له بیلابیلو ولایتونو ورته د هډوکو په دردونو وخته کسان ورځي. په کلامبي او د لمبا سره دردونه خکېږي، خو د سرک او هلته د اوسېدو د مناسبو ځایونو نشتوالي ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د انټیک پلورونکو د کاروبار وضعیت مخ په خرابېدو دی. یو شمېر انټیک پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې کاروبار مهم ستونزې د بازار نشټوالی، بهرنیو سیلانیانو کمښت او د غراز د خلکو اقتصادي ستونزې دي. تفصیل په دې راپور کې.
حکومت باید شروع خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، خلکو ته لار خلاصه شروع کړي، خلک راځو تر څو آمد بند دي، پروازونه بند دي.
د هر ورځې په تیریدو سره کندهار کې د زینتیا او شکلو توکو د پیر او پلور بازار په کمیدو دی.
د قاسم جان په نوم په کندهار ښار کې د انتیک شانو یو پلورونکي ازادي راډیو ته وویل چې د میسو لوشي، سپینزر، بیلابیل تاریخي سکې، قیمتي ډبرې او غمیان چې یو وخت یې لوړه تقاضا لرله په دې ورستوي کلونو کې د پیرودونکو د کمښت سره مخ دي او یوازې څو محدود دوکانونه پاتې دي.
خو د بل ځای رقم غمه است، لا جوار، یا خاک، پلوریت، زمرتان، یاقوت، هر شی است. او دا خارجي بازار کې بیا دا شان چې دا د لاس کار په سوي دا ډیر وزي سپینو زور کې بیا هر شی است، نه دي هر شی وغواړي موږ ورته برابر وای شو او ځنګړې ځای چې مو جوړ شي دا ډېر ښه خبر راځي.
د عبدالحکیم او ګلاب خان په نوم کندهار کې د انټیک سنایو دوه نور پلورونکي وایي د بهرنیو سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزو د زینتي او تاریخي توکو په اخیستلو کې لیوالتیا کم کړې ده.
دارونه د پخواسه خو بيخي په 100% کې الوي نه دی پاته، 10% بازار دی اوس بیا د جواهرات کار چې دی د جواهرات صرف هغه خلک رانی چې شوقیان دي. شوقیان اوس ګرد مفلس دي خواران، پیسې نشته، کاروبارونه سره کمزور اسواله، انو خارجان خو نسته، یو خارجان نسته اوس بازار ته نه راځي. بیا دا نور خارجان لکه د ازمور داخلي خارجان په خوا دی راتله، نه د امریکا او جرمنی او فرانسه او د دې خوا سره راتله خلک، د ازمور افغانان راتله ډیر شان بیرانه وي، اوس هغه بازارونه نسته، نه هغه خلک شته.
نو کوم وخت چې دا ټوله یو مارکیټ شي توجه ورته وشي، نو بیا چې خارجان راشي حکومت بیا اهمیت نیولی، دوی به ټوله بس په محافظت سره بیا راځي، خپلې سوداوي به کوي، شی به وړي.
د انټیک توکو پلور او تولید په افغانستان کې د لرغونو کاروبارونو له جملې څخه دی. انټیک پلورونکي وایي که د توکو لپاره بازار موندنه ونسي او حالت همداسې دوام وکړي، نو دا صنعت به ډېر ژر په ټپه ودرېږي او پاتې څو محدود دوکانونه به هم وتړل سي.
د شپې نه نیمه بجې شوې د ازادي راډیو او ریډي برخه کې د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مه هېروي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بی پولی خبرالانو ټولنې په خوست ولایت کې د طالبانو لخوا د سیمه ییز ژمن راډیو بندول غندلی او دایدي مطبوعاتو پر ازادۍ برید بللی دی. د سازمان پرون په ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې ژمن راډیو د طالبانو د چارواکو لخوا د موسیقۍ د غږولو په تور تړل شوی او له هغوی غوښتي دي چې دې راډیو ته ژر تر ژره د خپرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. تیره ورځ د خبرالانو ټولنې ویلو چې د ژمن راډیو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې لخوا د خپرونو په بیکګراوند کې د موسیقي خپرولو له امله تړل شوې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ارزو خاوري په نوم یوې 14 کلنې افغان نجلۍ د ایران په ری ښار کې وروسته له هغې ځان وژنه کړې چې له ښوونځي څخه د ایستلو ګواښ ورته شوی و. د ایران تسنیم خبري آژانس پرون وویل چې دغې زده کوونکې د یکشنبې په ورځ د ښوونځي د مدیر لخوا د اخراج د ګواښ له امله چې سخت رواني فشار تجربه کاوه خپل ځان وژلی دی. د تهران د پوهنې چارواکو د افغان زده کوونکي مړینې تایید کړې، خو د هغې د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان په قوقند ښار کې یوې محکمې له تروریزم سره په تړاو د ترسره شوو جرمونو په خاطر 12 کسانو ته د 6 او 12 کلونو ترمنځ د زندان سزاوي ورکړي. دغه کسان د تروریزم د مالي تامین، د نظام د بدلون، د دسو او عمومي امنیت د ګواښونکو موادو د لرلو په تور محکوم شوي دي. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف وایي د ایدانه شي ردولی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ترمنځ به مخکې له دې چې نوموړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي خبرې ونه شي. پیسکوف دغه څرګندونې د یوه خبریال دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دغسې یوې اړیکې احتمال شته وکړي، هغه زیاته کړه چې ډونالډ ترامپ ویلي چې دی به د لوړې له مراسمو مخکې له پوتین سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې دا د هغې خبرې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مشر لوبغاړي محمد نبی ساخیل د بنګلادیش په وړاندې له لومړۍ لوبې وروسته ویلي چې غواړي تر اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي وروسته 50 ورځنۍ سیالۍ پریږدي. ښاغلی نبی پرون چهارشنبه د بنګلادیش د روانې لوبډلې په لومړۍ لوبه کې ښه وځلید چې په توپ وهنه کې 4 منډې وکړې او 1 وکټ یې واخیسته. خغلی نبی تر دې دمه په 115 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اساس ولی کړی ده چې په 115 پاڼیو کې 3549 منډې کړي، 2 سلیزې او 1.5 سلیزې وهلې دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر ملکی مالولانو ویلي چې د طالبانو حکومت دوی ته حق کلنی معاشونه یا حقونه نه ورکوي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو غوښتنه کړې ځکه دوی وایي چې په سیمه کې کافي خزینه ډاکټران نشته، نو دوی وایي که چیرته ښوونځي او پانتونونه د نجونو بند وي نو ممکن په راتلونکي کې دغه ستونزه نوره هم لویه او جدي شي. ځینو بیا له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولی دی. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده ما باسئ، خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
سلام علیکم تعالی جوړ په خیر خیریت د هلمند ولایت تاغذ میاړي کده سره نیوجه ده. په دا تاغذ کې داسې لیاز مراد شروع دی، دا لورپوچا واکته دا خبره ورسېده، داسې لیاز مراد شروع دی چې موسسه راشي خواره غریب ته نه رسېږي، کوینه کې موړ بس تماجت مشر یاره د کلي خان وایي چرګ راکه یایو راسره نیمه کباز دی، دا غری وای دی بس خواره غریب ته سپیره مې نه اچا او بس تشنه کې غوړي یو پیسې مې سیل راغه ته رسېږي. سلام علیکم.
السلام علیکم
تاسو ته
گروپ ملګرو، یو نظر دا دی وروره چې د افغانستان کې هیڅ ډول نه کارونه شته، دا څه وجه ده؟ ولې نشته؟ دا څه خاطر دی؟ نو که د دې په اړه معلومات راکړي.
السلام علیکم د زده گروپ ملګرو، څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ زما نظر دا دی چې طالبان باید د نجونو ښوونځي لګي، ولې یو ورځ موږ مشکلات لرو، زنانې مریضان لرو، موږ ضرورت ورته لرو، باید دوی داسې وکړي چې د نجونو مکتبونه هې لګي. نو دا غ زما ستاسې سره پیغام دی، دا ما ستاسو سره شریک کړي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د شجو پر مخ کاملا بند، نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دی. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفاً مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټران باید ولېږي، او تر څنګ پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص شي، تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړي ډاکټران ولرو، تر څو بهر ته د تداوی لپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ورځې سلامونه په دې هیله چې جوړ روغ وي. د تل په شان بیا هم زلمی هیواد مله هلمند کې جکول سوالي سبیا د واتس اپ پر اړیکه را سره ځای سوی د امارت اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه ده چې زموږ پر کې جکول سوالي کې د بایومټریک یا کمپیوټري تذکریه نسته، نمائندګي دلته نسته، نو په ولایت کې کې جلتم په میاشت میاشت یو تذکره نه راوځي، نو دلته چې سمیکاټان پر کاغذ باندې نه رجستري، نو دلته اکثر سمیکاټان زیات بیا تذکری سمیکاټان چې هغه یم کمپنی وربندې یا یک طرفه بندې یا یک مخزه بند کې. نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکری نمائندګي فعال کړي. مننه له ازادي رادیو څخه زموږ پیغام نشر کړي، په شال ورځ ولري. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم صلاح الدین زید د کندهار ولایت ارسان ولسوالۍ د مرکز څخه دا پیغام درته پریږدم. د ازادي رادیو څخه مې دا خواهش دی چې زموږ اواز نړیوال سازمانو او موسسو پورې ورسوي. دلته په ارسان ولسوالۍ کې موسمه بارانونه اورېدلي، د خلکو حاصلاتو او مالو ته تاوانونه رسولي، هیله ده چې زموږ سره مرستې وکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم، هیله کوم چې روغ جوړ بوئ. پیغام مې دا ده چې کوم تجاران تجارتي ګاډي چې دې ځای نه افغانستان په مخ روانېږي، زه خو غږېږم د خیبر جنسۍ نه د فاټا قبلې سیمې د تورخام اړخه ګړېږم. کومې لارې دی خو نه روانې، هغوی ته ډېر ستونزې او تکلیفات دي. مهرباني وکړئ چې دې ستونزو تکلیفاتو باندې تاسو غور وکړئ.
السلام علیکم څنګه بخیر ورو دا ستاسو کوم راپور وکړی دی په تای زخپل او زخپل د لای سیستم زخپل په سترګو ولاس مایو بیم خپل د روزګان ولات چې شنو سره سره خاړی په سره نسم دا کوم راپور شې دی دا اصل په سره کې ستاسو راپور ډیر دقیق او صحیح دی نو موږ خپل وراله مراجعه ورته وکړو مال ماسترګو مایو په لاس مایو دی وراله نظامی کوم کې ما یا ملکی ما نوړې په دغه زده لای سوونه من یو کار یما شرا کړی دی نور ورته بادا د دې کې حق نه دی نور موږ په شان ډیر معلوم معلول خلق دی چې هغه مثلا دغه سی ورته ګرځي هغه ته ماش نور کې کني ځمې هغه ته رسیږي کوم کې هغه ته نه رسیږي موږ دا رقم مشکلات نو بل خو موږ غواړو چې د نړیوالې ټولنې سره موږ په حق له د طالبان حکومت سره خبرې کوي او موږ حق موږ ته ورسې السلام علیکم
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د خلاخیرو د کلینه پیغام در لیکم زمنګ په منځ کې کې سړکونه هم خراب دي کلینیک هم نشته د موبایل فای هم نشته د نظم طالبان ورونو هم د غوښته زړپور شروکونه چې زمنګ غم خوریم هم په تیر جمهوریت کې چا پاریت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې خدای وکړي د غزما پیغام زړپور شروکو ته ورسیږي خو وخت ته غواړم سلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یوتن اوسیدونکو يم څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستونه په الحال اعلان سوی دي اعلان د سپارل سوی دي زموږ ته خبري اسات کې دا غوښتنه سوی ده وای تاسو باید یاد په همتون د فراغت اسناد ولري بیا په شهر کې امتحان کولای شي او یاد چې د پاسي زه خپل فلحال د کندهار پونتن د تعلیم تربیت څلرم کال د ریاضي د څانګې محصول يم زما غوښتنه ده د هغه کسان چې دوی واچر د پاس دي آیا هغه به مر سره مساوي سره کم مر سره کم چې مر د څلرم کال محصولین هغه چر د پاس دي نو مر ته وای وای تاسو اسناد نه لري دغه یو د زوب نقطه پیدا کړی د وای تاسو باید اسناد راوړی بیا ورسته تاسو کولای شئ چې امتحان ورکړي نو مر اسناد نه لرو نو ما ستاسو خدا هله د او دا غشتنه په ډیر درنه سره چې تاسو مر ژغ تر اړون چارواکو ورسوي چې مر ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او مر وکولای شئ چې امتحان ورکو نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د تلرم کال یا د دریم کال برحاله محصولین دي د هغه نتایج به بیا په چش کې اعلان شي هغه نتایج بیا ها وخت شخوان کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقت سره یو چشي یو بسته ورکامیاب شو نو کچیر زه یو استادم زه و دغه بسته په خپل لایقت سره تر هغه چردا پاس پر شه نمرو سره کامیاب سم نو آیا د هغه بس د پاره به زه ښه خدمت ته ټولین ته وړاندې کوم که آیا هغه چې چر دفعه سده نو استاد درانه او استاد د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ژغ تر اړون چارواکو ډیر ژر ورسوي ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلی او زموږ ژغ تر اړون چارواکو پورې ونه رسېږي السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم تجمیل بارکزین د پرا ولایت مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورتونه زما خپل پاسپورت یې راځه واخسته په ایران کې تقریبا لاس ورځې د بوله ورځې په ایران کې تیر کړه دا پاسپورت هم راځه واخسته او برته راځه د مرز هم کړو نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې د زموږ د پاسپورتو ترتیب کې یا برته زموږ پاسپورتونه راکړي دلته یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې د زموږ د پاسپورتو کار وکړي موږ ته په اردوګاو کې پاسپورتونه واخیستل او موږ یې واره د مارس کړو موږ څه مصرفونه سوی تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف سوی دي داسې خلک په دوکستان چې دلته د مجبوریت تللی د ضرورت څخه تللی چیرې مجبوریت نه یو مپلسي ول پیسو اقتصادي مشکلات نه خونو څلور خپل وطن نه بریرلی چې دا موږ د پاسپورتو کارو کې او موږ ته د پاسپورتو ترتیب کې یاد موږ پاسپورتو نه راکې یا موږ په پاسپورتو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکې
الو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی سره خبره کوم انډواله موږ په دغه کې په ولسوالۍ کې ازمر پناوا کې زمر کشران ګرد به روزګار دي کار نسته او ذات خلګو نشو ته مخه کوي دا ګرد په نشو وخت سوي دي نو زما د اسلامي امارت مشران صدا غشتنه ده چې دغه ته کار پیدا سي او په کار اختاسي والسلام
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دې لچې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړې په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبري ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 25 501
وسم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
قدرمن اوریدونکو سلام د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته ولم چې د خپل رکسوی عزیز پلټنه کوي هغه لیکي قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتي سخی اوسیدونکو د څلويشت ورځو رئیسی لکوره ورک او نادره کړي کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وی په لاندې شمیره دی اړیکه ونیسي 00 00 18 15 51 د شمیره تکرار 00 00 18 15 51 مننه
سلام علیکم د ازاده رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسئ 00 00 08 06 نه بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ او نن رمضان دی په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت نه موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنځم بیرته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادی رادیو د ورکوسو غزان ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم په دې اړه تایر وشان سپتات نیوز ځنګړي سلام احمد کندری خبر کوم د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت تقریش ولسوالۍ زموږ یو د کاکا زوی د عبدالغفور کاکا زوی دی د کندهار ولایت د باغپل په سیمه کې نادر کسوي دی چیرې دی تقریبا د 30 کلو هغه ټیم کې د 30 کلو نو 79 کال کې چې نادر کسوي دی نو بیا چاته دا نه معلومات نه دي سوې چې نه د مړند د ژوند جن وفا هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی زما سره پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي 0 03 50 9 8 1 0 03 50 9 8 1 بل سلام شمیره ده 0 4 9 2 3 9 3 یعنی 0 4 9 3 9 3 نو تایر روشان صاحب ستاسو د غشتنه او هیله کو چې باید موږ پیغام نشر کی په بار بار باندې چې موږ د دوست پیدا چې د کاکا زوی نو کورنۍ ډیر زیاته په تمه ده ورته چې دی بچیری
السلام علیکم تاسو ته ښه کار کوم کوم دې څنګه سلام په دې لږ جوړ وغواسه مننه چې تاسو مونږه تاسو پرونه جوړه کړې ده زړه وسیتون کې دي زپلار نومه محبوب شاه کا دي او کار څوک پتی اکه معلومات لري یا د چالي دلی نو ما سره دې پتی شماره باندې اړیکه ټینګ کړي په ټلیفون شماره د سوا ما څه پروا څه پر څلور دوا ته شپږ څه پر څلور دوا شماره یو ځلې بیا وایم څه پروا سپر تلور دوا ات شپاز سپر تلور دوا مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزولو مسالو ز خبره کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت کبرکته ک څوک معلومات لري او څو څو په کندهار کې د کډې په خبره ما راوړم ما پر دا شمیره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسله شمېره ده. تر بله بېځای شمېره باندې که زنګ راټووي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري راسره وکړي هغه شمېره بېځای شمېره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا په دا شمېره کې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري یا له تا سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي دته نوم د میرا په دین د زیندین کاکو زوی او د دغه اوس نوم دی چا وویل چې په شم نه بدل کړی دی نو که زما زه هر څه یو مسلمان اوري هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا څلور شمېره ده. دوهمه شمېره بېسیم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خبرګون ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه اکازوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی. دا اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مانا زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري یا چا ته معلومات یې نو از ما سره د پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي. صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمیره ده. صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې و نه و دریه. نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګاره ایست د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایست بیر نادرکه ده او د دې سو زلسوالی کابل د قسیمه کې ده او د چاوی په سودا نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دی چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لس کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم، او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. کچیرې کوم څوک د کومې ماشوم نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و. شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوبه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نه دره کسوي دي، د پلار څخه خوابه دي سوي دي. نو د مهرباني له مخې دي هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دي په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301003. یو واري بیا 0301003. نو د مهرباني لمر هر مؤمن مسلمان ورور ته معلوماتي مهرباني دی وکړي، موږ سره د پداش مار اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کال کې ژوند ورکړي. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوند کې کوز د مور ته کړی ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوند کې شزه د پلار پر کور پاته ده، مشته دي په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 نه 10 40 200. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم له سید. هر چاته ورور معلومات دی، ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده، د زیمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي درسره، نو ښه وخت ولرئ. العمل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده: 00 درنوي و شپږ و نه دوه نه صفر درې پنځه. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 درنوي و شپږ و نه دوه نه صفر درې پنځه.
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم.
زه خوڑلیم زه سم دزڑ پا سرویش تلیم ازار مخلاز مگرانی دل رو باگو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا